در مورد هر نوع خشونت و تحرکات مسلحانه بی تفاوت نباشد. این برنامه رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت 10 صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروخ صاحب، قدر من اوریدونکو زما سلامونه هم بومنه. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دو اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په کندوز کې د سړکاړي مین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه پولیس او دوه نوران وګړي ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوري په سالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیره شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلي خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبان په وړاندې پیل سوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیت پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوال طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یوه ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل په ننګرهار کې پیل سوي عملیات به ټول سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي، د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر وویل چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوال طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. په کندوز کې د سړکاړي مین دوه ملکي وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه عام وګړي ټپیان کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سیسرار حسیني ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار څه باندې 9 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وسوه. پر همدې مهال د کندوز د مرکزي روغتون مشر ډاکټر سعد مختار وایي چې دوی ته د پېښې له ځای د ملکي وګړو درې مړي او لس ټپیان وړل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کاپیسا ولایت کې هم د سړکاړي مین چاودنې څلور ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې نمونه شو د لوپشارت ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار په تګابل سوالي کې سوي ده. تر دا مهاله د دې دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وایي په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیر عرب د ناصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شیر جان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې پر قومندان شیر عرب تیر ورځ ناوخته په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل سورو کسان لخوا ډزې وسوې. هغه وویل چې حمله کوونکي تر حملې وروسته له پیښې لسیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویا مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپله کوربه ده. تېره ورځ د نیدرلینډ په وړاندې لوبه پیل وکړه او افغانستان بیا نیدرلینډ ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري، د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دغه مسابقې له هالند او متحده عربي اماراتو ګټلې دي. د دغه جام د غوراوي په سیالیو کې 44 لوبډلې برخه اخلي. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شراوله د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو شپېته افغاني نوي پله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغاني څلوېښت پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه نوي پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځه پله او زر پاکستاني کلداري پنځه سو پنځه اتیا افغاني. بیا هم شراغلاست. د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیره شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې څو تر ټاکل سوي مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسېږي. ډیپلوماټان وایي پرون شنبه په ویانا کې له دوه اړخیزو غونډو وروسته د موافقې په سلو کې اته نوي متن بشپړ سوی دی. د دې موافقې لپاره وروستی مهلت سبانۍ دوشنبه چې د جولای 12 ده ټاکل سوی ده. سره له دې چې دواړو خواوو نن خبرو ته تیاری نیسي، راپورونه وایي چې دوې یا درې مهم مسلې له حل سوي نه دي. په دوو مسلو کې یوه دا ده چې موافقه به د څومره وخت لپاره وي او د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د توغندیو او وسلو بندیز به کله لرې کیږي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فایبوس پرون شنبه په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15 ورځې لپاره روانې دي او سبا د شنبه نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستی مهلت ټاکل سوی دی. د مذاکرو له اوسني پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وایي د لجنو محصلانو سره په کتنه کې امریکا کې برجنه بللې ده. خامنه‌ای که څه هم په وار وار د ایران له مرکچانو خپل ملاتړ اعلان کړی خو په عین حال کې ولیدی چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې په 2016 میلادي کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلیزې وژنې نالیدل سوي ویډیو خپره کړې. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده د بیا رحمۍ نور شدت ښودل کیږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2016 میلادي کال په دوبی کې د عراق تکریت ښار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځي افسران ونیول. د هغو اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانۍ ماڼۍ کې ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې سختدریځو وسلوال د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت ووژل سو او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سوو او ټپیانو کې د دوی کوم تابع نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدون لپاره مشروع اهداف دي. او د یونان د مالی وضعیت د څېړلو لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل سوه. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وویل هیواد هڅه کوي د مالیې د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالي بحران ووځي. دی غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 80 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو پای.
لاس بجه او اته دقیقه شوه تاسو زمو شغله ازادي رادیو اوري. دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړی شوی.
په ننګرهار کې خو په داعش باندې کلک گزارونه شوي دي، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي دي.
د ناتو د خوست ملاتړ د ماموریت خوندان وایي په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوه ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه ښيي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو، مخکښ ښځې او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې چې له کبله ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوې دي. د ننګرهار والي وایي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، په شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی و. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که څه هم افغاني ټولنه د سیاست اغیزمنه شوې ټولنه ده، خو دوی تر ډیره هڅه کوي چې تعلیمي نظام غیر سیاسي او غیر نظامي کړي. یوسف خان تدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې راهیسې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې ورهاخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کم حزب دوی پیروان. نو همغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر ګذاروي دا ډول کړنې ښه راتلونکی نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جند الله، حزب تحریک طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرسیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 126 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. پشپک در شو خونځیو کې مونږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو حزب تحریک جند الله حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپیریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ څه تړاوونه لري یا بینه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دی هغه دا دی چې دننه په مکتب کې د داسې فعالیتونو مخه ونیسو او تر اوسه پورې مو دا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
لبر خود افغانستان د عدلی وزارت وایي په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له فهرسته ایستلي او یو شمیر نورو ته اختار ورکړی چې وضع شوي معیارونه پوره کاندي. دا خبره د عدلی وزارت مرستیال پرون د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شلو نورو ته یې خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو په کمیسیون کې وکړه.
مونږ
هغو شلو سیاسي ګوندونو ته چې د سیاسي ګوندونو د ثبت مقررې نه وروسته تر یوه کاله پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري مکتوبونه ورلیږلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقررې احکام پوره کړي او لس نور د سیاسي ګوندونه له لسته غورځول شوي دي.
د عدلي وزارت لخوا د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي سیاسي ګوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعه ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې وشپېته سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیری آزادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون ګوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل ګوند بیرغ وځړو لمنتی پلوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځایه له سختو امنیتي تدابیرو سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نامه سیمو کې څرګند فعالیت وکړو؟
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلی وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصب لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار په 8 بجې په منځنۍ څپه 12:15 نیمې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. لس بجې او 20 دقیقې شوې. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډیر شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلی چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې 2 برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوي دي. په مطلب کې د هلمند د والي مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوي چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان کاربوهان د شانګهای د همکارۍ ټولنې په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی د څرګندونو په اړه بیل بیل نظرونه لري. یو شمېر وایي هغه ستونزې چې په علت تروریزم او افراطیت وده کوي او دا په دې کانفرنس کې مطرح شوی وای. یو شمېر نور بیا وایي چې پوکاروچې په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان اقتصادي اړتیاوې مطرح کړې وې. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د شانګهای په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی ګډون او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ترمن د ویناوي له خلکو سره دا پوښتنې پیدا کړې چې آیا ولسمشر وکولای شول چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګواښ ته د دوی پام راواړوي. د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب محمود ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په خپلو خبرو سره د یاد سازمان د غړو هیوادونو د اندېښنې چې آیا افغانستان کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او یا افغان ځواکونه دا وړتیا لري کنه لري کړي.
ولسمشر نشي کولی چې د چین او روسیې په شان هیوادونو څخه پوځي غوښتنې ولري، ځکه چې افغانستان لا هم له امریکا سره قوي او ستراتیژیک اړیکې لري. په حقیقت کې افغانستان دا غوښتل وښيي چې موږ داسې یو هیواد یو چې غواړو د سیمې له نعمتونو څخه برخمن شو. ګاونډي هیوادونو دې موږ سره مرسته وکړي او که افغانستان یو ځل بیا د ناامنۍ په لور لاړ شي نو په سر کې چین، روسیا هم ناامنه کوي. دا اندېښنې هم مطرح کړي او دغه شان غوښتنې درلوده چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي.
د سې شنبې په ورځ د شانګهای سازمان د سرمشیزي په غونډه کې د ترهګرۍ په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو په پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په مبارزې ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان په روسي عملیاتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه، خو وی ویل چې دغه ځواکونه ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دغه شان په دغه غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان په ګټه وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ. خو د سیاسي چارو یو شنن کې شاله فرید وایي چې په کار و چې ولسمشر د طالبانو سره د سولې د خبرو پلان هم له دغې غونډې سره شریک کړی و. دی وایي افغان ولسمشر وکولای شول چې په دغه ناسته کې اصلي ستونزه چې لامل یې ترهګري ده مطرح کړي. دا به ښه وه چې ولسمشر طالبانو سره د خبرو پلان په شانګهای کې هم مطرح کړی وای تر څو د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنې کړې وای او په دې برخه کې پر پاکستان چې په دې برخه کې مهم رول لري فشار راوړی وای چې دا ځل د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې تر دې د مخه هم یو شمېر افغان کارپوهانو ټینګار درلود چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او ورڅخه اقتصادي ګټه اخیستنه د دغه هیواد د مشرانو ښه مدیریت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه ویره لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یو لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. په دې موضوع ناجیه صاپی راپور لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری ژمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون د روان لمریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه یې اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخابات د اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوه ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي، او دا ډېر بیا د دې نه ناشي کېږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو په رابطه کافي پوها او دانش نشته دی. ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې راپیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د اجرایه په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوی، او دغه جنجال او دغه چانه‌زنی
یو شمیر افغان څېړونکي وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بېوزلو کورنیو د هګیو چرګوړي وویشل شول. دا چرګوړي به په دوو میاشتو کې په هګیو راشي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو سلسل چرګوټي وویشل شول. په ختیځ کې د یاد پروګرام مسؤل ډاکټر توحید علي وای
سل چرګان دي چې 15 دانې نران دي، باقي ښځې دي. بې وزارت خلک کونډې یتیمان هغې دپاره ښه د کار زمینه ده. د دې اصلي ډونر چې دی دا د بانګ جهاني دی. د هغې نه اخوا بیا دا سیند دولتي چوکاټ کې ده، د وزارت زراعت پورې تړلې ده. باغداري او مالدارۍ ملي پروژه ده. ملي پروژه ورته ځکه موږ دیرش ولایتونو کې ده او د وزارت زراعت د چتر لاندې کار کوي. تقریبا دا خو د اویا زره افغانانو پورته په کورنۍ باندې لګښت راغلی دی.
ډاکټر توحید علی وای هر ورځ له بهرنیو هیوادونو په زرګونو چرګان او په لکونو هګۍ هیواد ته واردېږي.
دیر زونه تر 5000 پورې چرګې راځي، یعنی د غوښې او د هګۍ او د دې شي ضرورت دي چې شته. نو دغه یو شی دی چې موږ غواړو دغه نوي سیستم به ماډرن سیستم باندې عصري سیستم باندې واړو چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي.
هغه وایي کومو کورنیو ته چې چرګوټي ورکړي لومړی ورته درې میاشتې د چرګو ساتلو ټریننګ هم ورکړی دی. د نرنګ ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر شیر اعظم وایي
سل چرګان چې داسې په اوسط ډول باندې موږ د غوټو نه اویا دانې هګۍ چې د ورځې واچوي نو په دا په یو کال مکمل هګۍ اچوي. نو یو کال چې په اویو کې اویا چې په یو کال کې ضرب شي نو ډېر زیاتې په زرونه هګۍ راځي او دغه به ودانه چې دغه په لس روپۍ باندې خرڅه کړي نو دا تقریبا چې درې لکه روپۍ نه زیاتېږي.
د برنارنګ اوسیدونکي محمد رحمان چې چرګوټي ترلاسه کړي وایي
چرګوړي راکړي دي دانا دا سل دانه دانه راکړي سلور بوجي او یو ټانکۍ دا پازاد د پاره راکړي چې د تورات غریبانو ته ورکړي.
تاسو زموږ اخلاص لري رادیو اوري لاس بچي او ډیر دقیقې شوې د لندو خبرونو وخت دی. توجه وکړئ د دې سات لندو خبرونو ته چې سید کمال شاهرفي وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیته پاک شوی نه وي. په کندوز کې د سړک د غاړې یو مین دوه ملکي وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه نور هم وګړي ټپیان کړي دي. او پر همدې مهال په کاپیسا کې هم د سړک غاړې مین چاودنې څلور ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. چارواکي وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شراراب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د نړۍ د شپږسترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې څو تر ټاکل شوي مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسیږي. د فرانسې حکومت وای له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري ځډلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجینې نالیدل سوي ویډیو خپره کړه. د اسلامي دولت ډلې سختري وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمېنې قاهره کې د ایټالیا کنسلګری سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د سیړنی لپاره د اروپا د یورو حوزې د نولس هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې. خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي، طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د مې میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېره اوږده او سخته لاره پاتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکرات تر دې پړاوه د رسیدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول وو، خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی وو ناقص وو. نیویارک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی وو ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه وو شامل. نیویارک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستان مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غني په افغانستان کې دننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان وازموي. د هیل خپرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حملې وکړي، ځکه د رواني اونۍ په سر کې د بې پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او ګل زمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خپرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیاتوي چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریځو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایتالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې د ایتالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
ایتالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یوه نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یوه امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا کنسولګرۍ ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنگونه
کنم د څه خوره کې
زمانه می دغه ولا
د حکم ولایت نه
د پختیا.
څنګه د پختیا ولایت کې تاسو پولیس ولای کې جونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر د تخپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم، خو زه کې چوالې هم درې بسلامه طالبان د سمکړه دلته راغله کابل ته نورې وای رسولای یو وجنا گیټالو ټولې وای.
نو هغه ته طالبان څنګه وې تاسو نه ولې وستل؟
طالبان خو هغه ته خدا سي کې وی چې هغه زمينه خاو ته پروباره یا منیت ځای کې وی.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مراغلی ده کم دسي
ټول راغلی کور مل
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وای دومره خو غټه نه
نه خو مار پر مینه فری دی کنه
څه وای درته وای ولې مزه
وای مزه خو ما فلر وسنه تا وای خو رونه سړی ته شور کوي چې مزه کابل ته
مثلا څه وای چې زمونږ کور کې رواج نشته چې نجونې مکتب وایي که کمبل
څهمونږ کې رواج نشته زمونږ تر زمانې وایي خو مونږ نه مانه ده ویل
خوښېږي دې چې مکتب ته لاړه شي
ډېر
تا بیا پرېښي وای مکتب ته مثلا څه آینده کې څه شی کېدلی
آینده کې ډاکټره
ته ورته کله نه وایي چې ما پرېږدي مکتب ته لاړه شم
ته وایم چې ما پرېږدي چې مکتب ووایم خپل درس لوست وکړم وای نه مزه دومه دې اوس کوس دې ونه وایله دلته اوس مه وایه
خو دلته خو ناخه زمینه برابره ده چون کابل دلته خو له ولسوالۍ
و چې سبا بله ورځ په کوژده وکړې بیا مونږ غسره څه وکړو
څنګه د کورنۍ کې مو نورې نجونې هم باسواده نه دي درس نه ده ویلی
نه ویلی ده نور تر زمن مو ټول ویلي دي خاص ته مونږ دغه نه ده ویله
نجونه یې هم ویلی مکتب
هو نجونه ویلی هلکانې وایي
او ته که واده شي آینده کې په خپلو اولادونو دې درس بیا وایي
ولې نه
بیا څنګه که خاوند دې وایي چې نه دې پرېږدم څه ورته وایي قناعت ورکوي
پرېږدم زه یې ورته مجبوروم چې وی وایي
بس ډېره زیاته مننه خدای پاک دې خوشحاله لره
تاسو سره
مخکخې ښځې
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بار هر کله کوم نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده مسکا حقوق لولي خداوی چې زبه پراتلون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټ راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې به خیر ستوره راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی
د افغانانو سره مې امید دا ده چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوئ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغوی هم ځان پوه کړي
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلی هغه به شروع کړم هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم
مسکا حقانیار دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه په رادیو کې مې هم اورېدلې دي په تلویزیون کې مې هم اورېدلې دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي
مسکا جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړ نه شي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کېږي تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پانتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پانتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
مسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوڑون کی محبوب شاہ محبوب
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکا پلوڑ چینار چوا چوی شالونا مگو عبیدن کو سلام او نیکی ہی لی مینوالو دا دغلنڈی پاوری دو بمو پا ذہن کی دیوی ناوی دا سیانزور چی پر تندی یہ ٹیکا پا پوزای پیزوان او لاسونای نکیز اس رکڑی وی را تیر شوی وی پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پسې نور پیزوانونه دي چې زید القی یا کړی غوندي وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سنگار توکه زیات نه استعمالیږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم. وخت پی ځوان دې خوشحالیږي، وډي و بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي.
پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو یې هم خپل اغیز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بېشمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فلکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فلکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوږی مې نشته، پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه. سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري، یاو له هغو څخه ګانی دي. په ګانو کې یا پیزوان ده، پیزوان په یو خاص انداز خاکی به جوړېده. دغه پیزوان موږ تاسو په ولسي ادب کې په لنډیو کې په تېره په لنډیو کې بیخي زیات راغلی، لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقرۍ څخه جوړېده، ډیر ښایسته به و. او دا به معمولا غزمان انجون اچاو او حتا واده کر خوشو به هم اچاو این سبا دقا گانه یاسم حدودی شوی دی نشتا زین خلکو با ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقا منگو تاسی کولی شو چه البته پولیسی فلکلوری عدد که دسنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خوید لری او دقا دقا سیگانه دی به حقیقت که چه دا لمن زنزی یا کلاسیکا او دا اینی بنا لری
دا چه پیزوان لطه چی جوریده؟ چه استعمال او اولی اوز استعمال کم شوی؟ استاد غم پاره وی؟
نن سبای لزر و هم جوره بی خو خلکو لپاره استعمال دیر محدود ده لازه که چه حسوک داکار نشی کبله زینو و دونو که مثلا زینو خلکو چه اقتصاد دیر خده یا بشکل دی اشکال و حقودی پیسه یا تجارت که زمین و رغلری کارو نلری حقودی پو دونو تو استعماله بی حتی دزر و خاله استعماله بی دزر و غالکه در خبر خوصه کبی چه نور نور شیان استعماله بی خدا زمان دی خلق و لپار دقیق کار محدود ده پا پخواه وقت که کسه همچه جنوبی ولیتون که لیر و مگر پا نور رسیمی که هم زفت زیاد و زکه خلق و دی لپار او وقت آمادگی درلوده او بل دا چه دی نقره استعمال زفت زیاد و او دقیق خبره ده چه زمانگا پا ولس که یعنی داغ سنگار تو که زیاد نه استعمالی گی زگا بزرگاری کم پیدا که گی او پا ولیسی عدد که هم سیره یا سه خدای مکره لبر جسابیس خراوزی بلیده
ده ننگره هارسون که خکلا شیرزاد چه اوس محال پا کابل که وسی گی وی چه دوی اوس پیزوان نه استعمالی بی خونموری لطاریخ خبره ده او وی
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو سیان زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري او لکه څنګه یعنی مونږ اریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د لړۍ په هند کې زیاتره خلک یعنی په خو وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره په د افغانستان په لور پروت سیمو کې خبر نه يم خو په خپل کابل کې چیرې مونږ ترې استفاده نه کوو معنی دې لیدلې
پیزوان کوڅه او بوڅه سبا وده دی په سر شونډه باندې ورما د لوګر اوسن کې فرید نوښت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخا په پرتلای ووس د استعمال کچا کم شوې ده دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخا په دغه پیزوانونه معمولا دیناول لپاره کاریدل دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زورلودل نه به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فلکلوریک ارزښت لري
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالی او پیزوان ورسره وي نو یو څه چې هلته ډیر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوې به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلی د اوبه څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید د خلکو باور دا و چې دغه ناوې به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی همدغه باور ورسره دی
د کابل اوسنکی لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولی هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوي دي او لکه څنګه چې اوس هم پوهیږو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوي دي خو پخوا ډیر کارېدل او علاقمندان یې هم ډېر و پخوا به خلکو ډېر پیزوان خوښوه البته نجونو به ډېر پیزوان خوښوه خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي
استفاده کوي او پیزوانونه هم بیل بیل ډولونه لري ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې بي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي او هغه نه استفاده کیږي خو شخصا ما خپل چې لیدلی دی همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړي غوندې وي د پوزې منځني دیوال برخه کې دا بندیږي او بیل بیل رنگونه هم لري خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجونی خوښي او ډیر کاروي
لدغه کړي ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي اې دا سره زر دی سپین زر دی اوسپنه د څه دی
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي هم د سپین زر نه جوړیږي او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دی لپاره چې دا لا هم خپل شي خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
خپل دی به خزی پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بوله او تاوانونه څه دی
ګټه خو يم داده چې لا هم خپل خلکو تور کوي او البته تاوان به همدا به چې ناراحت وي ځکه د پوزې په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی طبي خبر ده چې خلک ډېر ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي همدا غي تاوان دا واغی ده
د پیزوان پاره سا کوم لنډي کوم سروکه یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټپه مې زړه پتی حق لا غوړم هم غدرته وایم پیزوان دی ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون
اوریدونکو د سمدا چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر داسې پیغلی هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی راځي د دغه پیغلی کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلی نه می استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده او نتکی او پیزوان ګانې معمولا د افغاني لباسو سره استعمالي کی او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه مې استعمال کړې ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي او د دې نه مې استفاده هم کړې او د پیزوان هغه چې د پوزې په د مابین کې بندیږي دا مې کله نه لیدلې
قدر منه دوستانو کله نه کله مشقي پر خپل یار هم غک کوي او وای پیزوان می خوره و بوي ور په غم شریک لاله یې نسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وای پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن درته په هیله نن نه خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم رادیو ته لیکونه رسول پاتې مودا دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو تر بیا خې 4
بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں بے دما خون کم وجلو گلالے رون خون کم تی بیا کسو پنا خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو داشاڑ جوان گونجے کا خدایا چاہتا ورکو